السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګر 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې يم. په دې خبرونه کې به په هنګو کې د صوبایي اسمبلی د غړي فرید خان وچنا، پاکستان کې د نوي وزیر اعظم ټاکنه، بلوچستان کې نوي حکومت، په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه، په پېښور کې د عوامي ورکرز پارټي غونډه، او د سیمې او افغانستان په اړه په نورو موضوعګانو هم رپورټونه واره. خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه د احمدشاه اعظمي نه واره.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی، د هنګو پولیسو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د غړي فرید خان په وژلو کې لاس لرونکي کس نیولې. د پاکستان قومي اسمبلی به سبا د دې هیواد د نوي وزیر اعظم ټاکنه کوي، او د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وايي پاکستان هڅه کوي چې یو ځل بیا په ګوشتي ولسوالۍ کې پوستې جوړ کړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د هنګو پولیسو د صوبایي اسمبلی د غړي فرید خان په وژلو کې لاس لرونکي کس نیولې دي. د هنګو د تانې مشر عظمت علي شانن مشال رادیو ته وویل چې لنیول شوی ملزم څخه په دې پیښه کې استعمال شوی ټوپک هم نیولې دي.
دا د اسپن خوري علاقه ده، کورونه تنګلیانو نو حالته یو کور ته نوته خالي کور او بیګي او بیک سنه یو کړکۍ و، نو بخت لاره وتله و په کوزه لکه د سه خورونه او غرد لکه حالته ټول ونی وي. نو هغه ونه سره چې دا یو کس ماټینګ کړی دی چې کلم گرفتار کونو دې سره د ملزمانو په موبایل باندې رابطه و.
نامعلوم سوال پر نو وخت خبر پښتونخوا په هنګو کې د صوبایي اسمبلی نوې ټاکل شوی غړی فرید خان او یو بل کس په ډزو وژل. فرید خان د ولسمې په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کامیاب شوی وو، خو ورسته په پاکستان تحریک انصاف کې ګډون کړی وو. سبا د پاکستان د قومي اسمبلی د دې هیواد د نوي وزیر اعظم ټاکنه کوي. په پاکستان کې د راتلونکي وزیر اعظم لپاره د مسلم لیگ نون لخوا نواز شریف، د پاکستان تحریک انصاف لخوا جاوید هاشمی، او د پاکستان پیپلز پارټي لخوا امین فهیم د قومي اسمبلی له سپیکر سره خپل کاغذونه جمع کړي دي. تم سرګندې چې د زیات چوکۍ په لرلو سره به د مسلم لیگ نواز ډلې نوماند نواز شریف د دې هیواد نوي وزیر اعظم وټاکل شي، ځکه چې تېره ورځ د همدې ګوند نوماند ایاز صادق د قومي اسمبلی د سپیکر لپاره وټاکل شو. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وايي پاکستان هڅه کوي چې یو ځل بیا د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ ګوشتي کې پوستې جوړ کړي. د افغانستان لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی نن د مشرانو جرګې او می غونډې ته وویل له هغې ورځې چې د سولې هڅې پیل شوې پاکستان په ډاګه مداخله پیل کړې دي. کریمی وویل که چیرې پاکستان یو ځل بیا په ګوشتي ولسوالۍ کې پوستې جوړ کړي، د افغانستان له جدي غبرګون سره به مخ شي. تېره میاشت افغان ځواکونو پاکستاني ځواکونه له دې نوو جوړ شوو پوستو د یوې نښتې په نتیجه کې په شا کړل. پاکستان لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د میدان وردګ ولایت امنیتي چارواکي وایي د څو بهرنیانو په ګډون اته تنه چې غوښتل یې ځانمرګي بریدونه وکړي، نن د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې د خپلو چاودیدونکو موادو په چاودنه کې ووژل شول. د امنیې قمانداني ویاند عبدالولي نورزي مشال رادیو ته نن وویل چې دوی غوښتل په میدان ښار او کابل کې ځانمرګي بریدونه وکړي. د نوموړي په وینا په دې کسانو کې عرب او پاکستانیان هم وو. بلخوانه د کندوز پارچی ولسوالۍ کې هم د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د ناتو او ایساف غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او سبا د بلجیم په برسل ښار کې د افغانستان په اړه خبري اترې کوي. په کابل کې د ناتو د استازي ویان ډومینیک میډلی پرون مشال رادیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نور مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د ورستي پړاو په اړه هم بحثونه وشي.
On Tuesday and Wednesday this week, the 50 ministers of defense.
د سیشن بیا چاشن بیا پورس په پیساف او ناتو کې د شاملو هیوادونو د دفاع وزیران، د افغانستان د دفاع وزیر او د ملګر ملتونو او اروپای ټولنې استاذ خپل عادي غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استاذ او د ناتو عمومي کمانډان به ورسته په غونډه کې د بیلابیل مسایلو په اړه وزیران ته معلومات ورکړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي دي په جلال آباد کې د دوی پر دفتر د تیرونی تربری دروست خپل ځینې نړیوال کارمندان له افغانستانه باسي، خو په کابل کې د سازمان د اطلاعاتو مسول روبین واډو دانه څرګند کړي چې شمیر به څومره وي. نو موري ریټرز خبري اژانس ویلي چې د کارکونکو د سل معنا ده چې د بشري مرستې دا سازمان به په هیواد کې خپل ځینې کارونه وځندوي. د هند حکومت په نوې ډلې کې د پاکستانی سفارتکار د وهلو ټاکولو د پیش د پلټونو ژمنتیا ښودلې ده. د پاکستان د سرکاري راډیو تر مخه د هند بهرنی چارو د وزارت سیکرټري د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت سیکرټري جلیل عباس جیلانی ته د ټلیفون لاري ویلي چې ګرم کسان نیول شوی او د پیش پلټنې روان دي. په نوې ډلې کې د پاکستان د های کمیشن پر لومړي سیکرټري زرګان رضا تیر ورځ د هغه وروسته یو شمیر کسانو برید وکړ چې د نوموړي موټر له موټر سایکل سره ټکر شو. وروسته د پاکستان د بهرنی چارو دفتر په رسمي توګه د هند د بهرنی چارو دفتر ته په دې اړه شکایت کړی وو. د ترکیې یوې مهمې تجارتي اتحادیې د دغه هیواد په بېلابېلو ښارونو کې د روانو حکومت ضد مظاهرو په ملاتړ کې د دوو ورځو د هړتال اعلان کړی دی. د ولسي کارګرو دغه کیڼلاسي اتحادیې چې 2,40,000 کارګر لري پر حکومت د تری خورولو تور لګولی دی. په استنبول ښار کې نن سهار بیا د ترکی پولیس او مظاهرچیانو ترمنځ په داسې حال کې تصادم وسو چې چارواکو په سویلي ښار انتاکیا کې د دوهم مظاهرچي د مړینې تایید کړی. د دې هیواد وزیر اعظم رجب طیب اردوغان پر خپل خبره ولاړ دی او هغه غوښتنه رد کړې ده چې ګواکې دی د استعفا ورکړي. نوموړي د دې بلواو تور پر سخت دریزو او د اپوزیشن پر سیاسي ځواک پوري کړی دی. د مظاهرچیان رجب طیب اردوغان او د هغه اسلامي ریښې لرونکي سازمان په ډیر تور تورنوي چې ګواکې ورځ په ورځ د زورواکۍ پر لور ځي. اردوغان پرون د مراکش په سفر تللی دی. بلخوا په ناټو کې د ترکی ملګري هیواد امریکا یو ځل بیا د دې هیواد پر چارواکو ږغ کړی چې د مظاهرچیانو پر وړاندې دي لزغمه کار واخلي. او د امریکا حکومت پرون د ایران د اټومي پروګرام لوجي پر دې هیواد د فشار زیاتولو په مقصد نوي بندیزونه اعلان کړل. د تهران پر ضد د امریکا په نوو اقداماتو کې چې پرون اعلان شول د هغو بهرنیو مالی کمپنیو د جریمه کولو ګواښوي چې د ایراني ریال په خرڅولو، رانیولو او معامله کولو کې لاس لري. دا خبرونه پای
خبرینم د احمد شاه اعظمی نه اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور فرید خان د موجوده خیبر پختونخوا اسمبلی لومړی غړی دی چې لترهګری ښکار شو.
د دې صوبې بدقسمتی ده خلکو په خپلو په چندا خپل مالی مدد سره کړی و هغه ایوان ته راوستی او پاس کړی و.
د پاکستان حکومت لا په راتلونکي کې د ډرون بریدونو ادرولو لپاره څه کول پکار دي یو کار پوه وایي.
پاکستان دولت وایي چې د سبا نه به بیا ډرون نه کیږي که ډرون پیرداران زمونږ ایرپورټ په دارا غورځي. دغه کرښې نه راخلي نو ډرون بریدونه به همدغه شان جاری وي.
عوامی ورکرز پارٹی د پاکستان حکومت نا غوښتنه کړې چې په سعودي عرب کې د پاکستانیانو د ستونزو جاچ واخلي او په ملکن کې د هنري هلو سلو لپاره د ملکن آرټس پروډکشن په نوم یو نوی تنظیم جوړ شوی.
ثقافت نا او د کلچر نا بغیر یو کام ترقی نشي کولای. امن هم په داسې حالاتو کې راځي چې کله داغي ثقافت په تودوالي سره او مثبت انداز سره مخ په وړاندې رواني.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. او سرزو د خبرونی لومړی رپورت اړخته. پولیس وای پرند خبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی د نوی غړی فرید خان د وجل کې درسته یې د اغه د پلویانو د احتجاج د کنټرول لپاره تدابیر کړی وو. د دې قتل په تور یو کس نیول دی. فرید خان د دې کال د 11 مې انتخاباتو کې د آزاد امیدوار په حیث کامیابی ترلاسه کړې وه خو وروسته تحریک انصاف ګوند کې یې د شاملېدو فیصله وکړه. د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری دا وجنا غندلی دا. په ډېر نور تفصیل زمونږ د همکار پر رپورت کې اورو.
په ضلع هنګو کې د خیبر پختونخوا صوبې د نوي منتخب شوي اسمبلی غړی په یو اسلوال برید کې وژلی شو. په برید کې فرید خان په شمول دوه کسان مړو او د هغه ورور او محافظ زخمیان شوي دي. سرکاري چارواکو په خبره چې فرید خان سنګیر محلې ته ځایي خلکو سره د ملاوېدو لپاره په خپل ګاډي کې راغلی وو چې موټرسایکل باندې ناست کسانو پرې ډزې وکړې. چارواکي وایي چې د پېښې وروسته فرید خان ځای پر ځای مړ شو او د هغه ډرایور وروسته په هسپتال کې سا ورکړه. د اتوار په ورځ په نوموړي د برید کولو وروسته امنیتي ځواکونو چټک عملیاتو کړل او په برید کوونکو کې یو کس ونیولو. پولیسو تر مخه چې نیول شوی کس یاسر نومیږي او د کمانډر حامد په نوم پیژندل کیږي. د هنګو تانې مشر ایس ایچ او عظمت علی شاه مشال رډیو ته وویل چې ملزم نه دوی په واردات کې استعمال شوی ټوپک او یو موټر سایکل برامد کړی دی.
نو بخت لاره وتلې وه په کوزه لکه داسې خوړ غوندې وو او غرده لکه هلته ټول ونې وې. نو هغه ونو سره چې دي کنه دا یو کس ماټینګ کړی دی چې کله مو گرفتار کړو نو دوی سره د ملزمانو په موبایل باندې رابطه وه.
نوموړي زیاته کړه چې د نورو ملزمانو د نیولو لپاره د دوی کوششونه روان دي. ویل کېږي چې کمانډر حامد تعلق د مقامي وسلوال ډلې سره دی چې مشري مولانا نبی حنفي کوي. د ډلې لخوا تر اوسه په دې اړه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. بلخوا د هنګو په مختلفو برخو کې د احتجاجونو په وخت لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. د فرید خان د وژل کېدو وروسته په سیمه کې د پارېدلو کارمندانو د قهر بهر څخه ډک جلوسونه اوستل زی پر زی ګاړو ته نقصان ورسولو او ځینې ودانو ته هور اچولی دی. د هنګو ضلع انتظام مشر کمشنر تای ظفر عباسی مشال رډیو ته وویل چې حالات کابو ساتلو لپاره دوی په سیمه کې ګربندۍ ولګاوه. لکه چې څنګه تاسو ته پته ده چې هنګو یوه ډېره حساسه علاقه ده. په ابتدا کې د نوموړي پوژل کېدو د خلکو لخوا سخت رد عمل مخې ته راغلو او خلک ډېر خفه او غصه دي، نو مزید زیان نه د بچو لپاره دوی په سیمه کې د څه وخت لپاره ګربندیز ولګاوه. واضح دی چې فرید خان په آزاد سیټ د صوبایي اسمبلی پی کې 2 نه منتخب شوی و، خو بیا یې د عمران خان تحریک انصاف پارټۍ کې د شمولیت فیصله وکړه. 12 مئی په انتخاباتو کې فرید خان د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې امیدوار عتیق الرحمان ته ماتې ورکړې وه.
فرید خان د موجوده خیبر پختونخوا اسمبلی لومړی غړی دی چې د ترهګرۍ ښکار شوی دی. په دې اړه خالد خان یو رپورټ جوړ کړی دی چې پکې کارپوهانو سره او دغسې ځینې سیاستوالانو سره خبرې کړې دي، نو راځئ چې وویرو.
یو سلویخ کلن فرید خان چې یو اونۍ وړاندې د خیبر پختونخوا اسمبلی د غړي په حیث سوګند پورته کړو، د ګل پورس په هنګو کې ناصرګند وسلوالو په ډزو مړ کړو، او دغه شان هغه د موجوده اسمبلی ړومبنی غړی چې زرخګری ښکار شو. فرید خان چې په آزاد حیثیت په 12 مئی ټاکنو کې د اسمبلی غړی منتخب شو او بیا وروستو واکمن پاکستان تحریک انصاف کې شامل شو. د خدای بخلی په مرګ باندې د عام خلکو سره سره د خیبر پختونخوا اسمبلی غړو د خپل خفګان اظهار څرګند کړ، او په دې اکلا د پاکستان تحریک انصاف صوبائی ستر سیکرتر او د صوبائی اسمبلی غړي شوکت یوسفزی وایي چې د فرید خان مرګ نه صرف د دوی د ګوند بلکې د جمهوریت عمل او د سیاست لپاره لوی زیان دی.
داغه د مرګ نه زمونږ کوم جمهوریت ته کوم نقصان رسی یا خو رسی، خو زمونږ پارټۍ ته ډېر غټ نقصان رسېده، ځکه چې داسې طبقه خلک ډېر کم اسمبلی ته راځي او خلک په اعتماد کوي. لیکن دا چې ګوره مونږ خو شروع روز نه، بلکې زمونږ تاسو پته ده اقتدار د راتلو مخکې زمونږ مطالبه وه، دا خبرې مونږ کوو چې وایي مذاکرات مذاکرات. دا هغه مطلب هم دا چې تر څو پورې مونږ یو بل ځان نه پوه کړی چې دا خلک څوک دي، څوک څه وایي، څوک څه غواړي، همداسې په تیاره کې یو بل باندې لګیا یو. دا د دې صحن
فرید خان د هنګو یو غریب کورنۍ سره تعلق لرلو، او د ده په حق له ویل کیږي چې د انتخاباتو ټول خرچه د ده د کام خلکو او ملګرو پوره کړې وه. خدای بخلی په پیښور پوهنتون کې د فایناش طالب علم، خو د مالی کمزوري په وجه دغه تعلیم نیمګړی پریښودو. د فرید خان په مرګ په پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې دی نیشن بیرو چیف سید عالم خان وایي چې د اسمبلی د غړي مرګ د ټول حلقې مرګ ګڼل شي، او په کار ده چې حکومت د ده قاتلان زر تر زره کام ته سرګند کړي.
ډېره د پریشانۍ خبره ده چې فرید خان ایله شپږ ورځې مخکې حل پغست او په اوومه ورځ هغه په ډزو ویشته شو، مړ کړی شو. دا خو د دې صوبې د خلکو د دې صوبې بدقسمتي ده چې داسې واقعات راځي. خلکو په خپل و په چندا پل مالی مدد سره کړی و، هغه ایوان ته راوستی و، پاس کړی و، او هغه بیا د خپلو علاقې د خلکو نه چا چې هغه ودرولی و د هغوی په اجازه باندې هغه بیا تحریک انصاف جاین کړو.
دغه شان د ډیریس میل خان نه د خیبر اسمبلی غړی اسرار الله ګنډاپور چې پخپله هم یو برید کې بچ پاتې شوی دی وایي په کار ده چې حکومت جنگ ځپلی او قبایلی سیمو سره خوا کې ضلعو کې د امنیت ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا یادونه ده چې تیر خیبر پختونخوا اسمبلی کې 2 د اسمبلی غړي وژل شو، چې د سینیئر وزیر بشیر احمد بلور په شمول 3 د اسمبلی غړي د ترهګرۍ په پیښو کې مړه شوي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مرکزی کمیټې تر 2 ورځنۍ غونډې وروسته پریکړه کړې چې په اسمبلی کې به ګډون نه کوي، خو زیاتوي د دې حتمی فیصله به اوس بلوچ اولس کوي. الته د بلوچستان نوی نامزد د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د یاد ګوند له مشر سردار اختر منګل سره ملاقات کړې ده. د دې ټولر څخه تفصیل د خدای نور ناصر په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د یاد ګوند مرکزی کمیټې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د دوشنبه په ماښام په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د دوی مرکزی کمیټې پریکړه کړې چې اسمبلیو ته لاړ نه سي. خو زیاتوي اوس یې د مرکزی کمیټې دا پریکړه بلوچ اولس ته پرېښې چې هغوی به تر دیرشم جون پورې د دې حتمي فیصله وکړي چې دوی باید په اسمبلیو کې کښېني او که نه. د سردار منګل په خبره د همدې لپاره یې کمیټې جوړه کړې او هغه به د ټولو سیمو تر دورې وروسته د اولس دا فیصله تر دیرشم جون وروسته له رسنیو سره شریکه کړي. د منګل ډلې مشر په دې خبري غونډه کې وویل په ټول ټاکنو کې ګډون یې قطعا د دې لپاره نه و چې اقتدار ترلاسه کړي.
بلوچستان نیشنل پارٹی نے انتخابات میں
بلوچستان نیشنل گوند د اقتدار لپاره پټول ټاکنو کې برخه نه واخیسته بلکې موږ پر رضاکارانه توګه د بلوچستان د اور مړکول او د دې صوبې پخوانی امن بحالول هدف وو. د سردار اختر منګل په خبره خو ځینو قوتونو په ټول ټاکنو کې د دوی پر ځای هغه ګوندونه په اقتدار کې راوستل چې د دوی خوښ وو او د بلوچ اولس حق یې د خپلې خوښې لپاره استعمال کړ. منګل په دې خبري غونډه کې پاکستان د نړۍ تر ټولو بدقسمته هیواد یاد کړ چې وایي وفادارو ته هیواد دشمن او دشمنانو ته وفادار ویل کیږي.
پاکستان وو بدقسمت
پاکستان هغه بدقسمته هیواد دی چیرې چې هغه چاته وفادار ویل کیږي چې هغوی دا هیواد لوټي او د دې برعکس هغه چاته چې د خپل حق غوښتنه کوي هغوی ته بیا د ملک دشمن او غدار لقبونه ورکړل کیږي. د سردار منګل تر دې خبري غونډې وروسته د بلوچستان نامزد وزیر اعلی او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ له نوموړي سره د په کور کې شاوخوا یو ساعت ملاقات وکړ. تر ملاقات وروسته له رسنیو سره په خبرو کې ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل زموږ له سردار منګل او د هغه له ملګرو څخه همدا یو خواست دی چې په ملاقات کې مو هم ورڅخه وکړ او هغه دا دی چې د بلوچستان دا خراب حالات او زموږ ستونزې باید موږ له جمهوري لارې هوارې کړو او د جنگ پر ځای باید دا جنگ په جمهوریت کې ځنه وکړو. د ډاکټر عبدالمالک بلوچ تر دې خبرو وروسته سردار اختر منګل بیا هم وویل چې اوس د دوی پریکړه د اولس په لاس کې ده او هغوی چې کومه فیصله وکړه دوی او ټول ګوند به یا په همهغه لاره ځي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او مسلم لیگ د یو اتحادي حکومت جوړېدو امکانات دي. په یاد سبق کې د پاکستان نه د بیلیدو یو تحریک هم روان دی چې بلوچ لیبریشن آرمی، بلوچ لیبریشن فرنٹ او د بلوچ ریپبلیکن آرمی تر څنګ یو شمېر نورې وسله والې ډلې پر مخ بوزي. دا چې نوی صوبایي حکومت به دوی ته د ورپېښو چیلنجونو څنګه مقابله کوي، زموږ همکار مجید بابر په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د یولسمې مئی د پارلماني ټاکنو په نتیجه کې په جغرافیایي توګه د پاکستان تر ټولو لویه صوبه بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او مسلم لیگ یو اتحادي حکومت جوړېدو امکانات دي. د دغې صوبې د وزیر اعلی لپاره د نېشنل ګوند د ډاکټر مالک نوم غوره کړل شوی دی. د تیرو څو کلونو راهیسې په یاد شوې صوبه کې د امن او امان صورتحال ډېر خراب دی او په دغه صوبه کې د پاکستان نه د بیلیدو یو غورځنګ هم روان دی چې یو شمېر بلوچ بېلتون غوښتونکي وسله والې ډلې پر مخ بوزي. دا چې نوی حکومت به آیا د دغو ټولو چیلنجونو مقابله وکړی شي او که څنګه، د نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو وایي
زموږ په وړاندې په صوبه کې روانه نا امنی، په ډزو وشتل شوي مړي او د خلکو لا درک کېدل لوی او لومړی چیلنجونه دي. د دې نه علاوه د بیلتون غوښتونکو سره مذاکرات. خو زما په فکر کې ریاست خپل رویه بدله کړي نو بیا به موږ دا هر څه وکړلی شو. خو دا موږ فیصله کړې ده او د مسلم لیگ نواز ډلې مشرتابه ته مو هم ویلي دي چې موږ خپلو دغو وسلوالو ملګرو سره خبرې اترې ضرور کوو تر کومه هده پورې چې ممکنه وي د خبرو اترو لاره به خپلو. ما ته دا نه ده معلومه چې موږ به څومره کامیابي ترلاسه کړو، خو دا ده چې موږ به خپلې هڅې ضرور کوو.
په یاد صوبه کې د اتحادي حکومت بل لوی سیاسي ملګری ګوند پښتونخوا ملي عوامي دی. د یاد ګوند د مرکزي اگزیکټیو کمیټه یو غړی رؤوف لالا وایي چې د دوی ګوند یوازې او یوازې په سیاسي مبارزه یقین او باور لري او په صوبه کې بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو ملاتړي دي.
څوک د خبرې له لارې، د یو مجلس له لارې په دې صوبه کې د امن د جوړولو په هکله باندې قدمونه اوچتوي، با پښتونخوا ملي پارټي چونکی یو سیاسي پارټي ده یو جمهوری پارټي ده او د کلچر چې دی په دې ملک کې دننه ډېر واضح دی چې ټول عمر د جمهوریت او د ډایلاګ له لارې د مسایلو د حل کولو دپاره قدمونه اوچت کړي دي. که چیرې بلوڅ هغه عناصر چې دوی ډایلاګ ته راځي دوی مجلس ته راځي نو پښتونخوا ملي پارټي دا یو نیک شګون ګڼي او په دې لړ کې دننه د ډایلاګ او د خبرو د اترو له لارې بیا موږ ډډه نه کوو. په کار دی د مجلس او د خبرو اترو له لارې دا ټول مسائل حل شي او په دې صوبه کې یو امن راشي او د امن په نتیجه کې بیا حکومت دا کولی شي چې دوی خپل ولس ته د دوی بنیادي انساني حقوق چې دي چې په دا پنځه کاله کې څرنګه په عمل شو څنګه زیات اوبونه وسو نو که په لومړي ځل کې د عمل دپاره قدمونه اوچت شي بیا د انسان د دې پښتون بلوڅ د صوبې که پښتون ولس دی که بلوڅ ولس دی د دې بنیادي حقوق چې دي د هغوی ته په بهترینه طریقه ډیله ورکېدی.
که څه هم په بلوچستان کې د راتلونکي حکومت اتحادي ګوندونه د دغه صوبې د مسلو حل په مذاکراتو کې ویني خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه خبریال عبدالرحمن اچکزی وایي چې د حکومتي ګوندونو دا خواهش چې د بلوچستان مسلې به د خبرو اترو د لارې حل کړي پورا کې د ډېر وخت واخلي.
کم خلک کم اسلوال چې وغرو ته ختلي دي هغه کبي علي کبي اري هغه څه دي اخلک وای چې موږ د پاکستان سره چلیدل نه غواړو هغه په دې سیستم کې راتلل نه غواړي هغه دا وی جدوجہد چې دی هغه د ازادۍ دی نو یو سړی وای زه ازادۍ غواړم او ته هغه ته وا چې تراسه په دې سیستم کې او موږ ستاسو حقوق هغه وای زه دا تاسو سره چلل نه غواړم نو زه فکر نه کوم چې ډاکټر مالک یا پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا فکر لري یا نظر لري چې دوی په دې حکومت کې راشي او بیا به د خلکو سره خبرې اترې اول خو زه ما خلک به دې سره ګرځې خبرې اترې هم می.
میر حاصل بزنجو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې ریاستي استخباراتي او یا پوزي دارو دوی د خپل خوخي حکومت کولو ته پرېنه خودل نو دوی به د حکومت کولو پر ځای خپل کورونو ته تلل غوړه کوي.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
د مسلم لیگ نواز ګوند او تحریک انصاف ګوند نه علاوه خلاصي سیاسي ګوندونو د خپل الیکشن کمپاین پر مهال د ډرون بریدونو خلاف ډیر سخت موقف اختیار کړی وو. که څه هم انتخاباتو کې د بریالي کېدو نه پس مسلم لیگ نواز ګوند په دې حواله خپل دریځ نرم کړی خو په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند حکومت جوړ کړ او اوس هم وایي مرکزي حکومت د ډرون جازونه راغورځوي. دا چې د سیاسي بیان بازۍ نه پرته ډرون بریدونه بند اول په عملی توګه سمرا امکان لري په دې حق لا زمون همکار منور شاه لکار په هانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړې ده.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې نوی حکومتونه جوړیږي او په مرکز کې مسلم لیگ نواز او په خیبر پښتونخوا صوبه کې تحریک انصاف ګوندونه د حکومت واګه ترلاسه کوي په ملک کې د ډرون بریدونو په اړه بحث ګرم شوه خو پښتنه دا راپورته کیږي چې د ډرون بریدونو مخنیوي څنګه پکار دی. دا پښتنه مې افغانستان لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر او د تحریک انصاف ګوند یو مشر رستم شاه مومند په وړاندې کې خوډله. هغه وایي
ګوري ډرون بریدونه صرف په صورت کې باندې دی هغه دا چې د پاکستان دولت وایي چې د سبانه به بیا ډرون نه کیږي که ډرون پیرداران زمونږ ایرفورس به دا راغورځوي چې دغه کرښې نه راخلي نو ډرون بریدونه به همدغه شان ته جاري وي.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د راتلونکي وزیر اعظم میانواز شریف نه غوښتنه کړې چې مرکزی حکومت د ډرون بریدونو خلاف سخت کاروي وکړي. پښتنه دا ده چې آیا پاکستان لپاره ډرون غورځول ممکن دي؟ د دفاعي چارو سیړونکي جنرال ریټایرډ تلت مسعود وای دا خبره کول د سیاسي خلکو لپاره اسان دي خو په دې عمل کول ډیر ګران کار دی. نو موږ وړه زیاتوي
لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے مشکل یہ ہے کہ اگر پاکستان اپنی حکمرانی جو ہے
خو یو بل گران کار چې کم از کم د ډرون غورځول نه آسان دی هغه دا چې پاکستان په قبایلی سیمو کې خپل حکومتي عملداری قائم کړي نو د ډرون بریدونو لپاره به هیڅ جواز پاتې نشي. قبایلی سیمه کې د حکومت واکمنی هغه کده طاقت په ذریعہ وي او کپه مذاکراتو داسې قائمېدل پکار دي چې د سیمو نبیا وسلوال نه یوازې په پاکستان کې طرح غری نشي کولای بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم خطر جوړ نشي
کې وو دوسرے مالک پر حملہ کریں چاہے وہ افغانستان ہو یا یو ایس اے.
جنرال طلعت مسعود وای سیاسی ګوندونه په حقیقت پوه دي، خو د خپل سیاسي ګټو په خاطر د ډرون بریدونو بندولو ناره پورته کوي. هم دې خبرې ته په اشاره سره د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وای خلاصي سیاسي ګوندونه خلک په حقیقت نه خبروي چې د ډرون بریدونو هدف شوی زیاتره خلک په خپل پاکستان ته څومره زیان رسوي.
ضرور ہے
سیاسی مشران وائی ڈرون بریدونه د پاکستان د خپل واکه خلاف ورزی ده. خود یې لکه دا هم قتل پکار دی چې ډرون بریدونو کې په نخښه شوی وسلوال چې هر ورځ په هیواد کې ځانمرګي بریدونه او چاودنی کوي، بیګونه خلک وجني او د پاکستان آئین نه مني او د هیواد واکمنی چیلنج کوي، هغوی هم د دې هیواد د خپل واکه خلاف ورزی کوي. نو دی لکه پکار دی چې یو معتدله او د مینز لارا خپل کړی شي، ګنیدا مسله به هواره نشي
کړنی پړېږي، ورنه یې مسله جو ہے وہ حل نہیں ہوگا.
هلتا صدر آصف علی زرداری په کراچۍ کې دوه ورځې وړاندې د ټلویزیون چینلونو سره د خبرو پر مهال ویلي د دوی حکومت د امریکا سره د ډرون په اړه هیڅ لوزنامه نه وکړي، خو د دې وشتل یا بندول دومره آسان کار نه دی.
صرف ایک چیر گرانی تو نہیں ہے نا،
ڈرون را غرزول د یو ټپس وشتل خو نه دی سم ده، ډرون یو ټپس ته تا او وشتو او را و دی غرزو، خود دې در غرزول نو رستو به څه کیږي؟ تاسو ته پته ده چې تاسو صلاحیتونه او استعدادونه په دې لړکی بیا څومره دی.
بلخوا حسن عسکری وای د دې هواد د ولس لپاره ډرون دومره لوی مسله نه ده، سمره چې امنیت قائمول، اقتصادي پرمختګ او د توانایي بحران ختمولو ته ضرورت لري. په کار دی چې نوي حکومتونه د ډرون پر ځای د مسلو هوارولو ته پام وکړي.
په پیښور پریس کلب کې عوامي ورکرز پارټي د یو خبری کانفرنس لاري د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې په سعودي عرب کې د پاکستانیانو د ستونزو جاچ واغستل شي. غلام غوث په رپورت لري.
په آزادو ویزو په سعودي عرب کې د مقیم پاکستانیانو د ستونزو په اړه د عوامي ورکرز پارټي چیرمن فانوس ګوجر مشال رډیو ته وویل،
په سعودي نه کوم پالیسی چې راوسته هغه پالیسی لا نه زموږ ډېر خلک هغه راوخ کړل سه جیلونو کې واچول. اوس هم په ډېرو جیلونو کې سعودي حکومت جو نوې پالیسی راوسته چې چاته آزاد ویزه ورکړله یا په کم نه کړه نو په هغه باندې ټیکس لاګو کړی چې دې به ټیکس ورکړي. ټیکس هغه د 9000 نواله 11000 پورې سالانه په لیبر باندې ټیکس دی. قانون لاندې حکومت پاکستان حق لري او دل پکار دي چې څوره پاکستانیانو تالته ویزې هغه جاری کړې دي، نو سعودي حکومت ته هغه ته ایڈوانس دغه پیمنټ تو او بیا درولېږي. موږ به منو د پاکستان کنټرول مذهبي او جاګیردارانه خارجه پالیسی چې دا به ماتول واړي.
د عوامي ورکرز پارټۍ د کارکونانو په وینا تر دې دمه شاوخوا 13000 هغه پاکستانیان چې آزادي ویزې لري د سعودي عرب حکومت بیرته پاکستان ته راشړلې دي، او ګڼ شمیر ځینی پاکستانیان چې زیاتره شمیره پکې د پښتنو ده په سعودي عرب کې په جیلونو کې اچول شوي دي. په دې لړ کې د خبری کانفرنس پر مهال د تخبای بادر خان مشال رډیو ته وویل چې رورې د تیرو نه همیاشت راسي په سعودي عرب کې نیول شوې ده.
دا غن نه همیاشت و شو چې هغه د سعودي حکومت نیولې ده موبایل سوال په دې نه همیاشتو کې دا غن نه د جیل پته لګي نه په موبایل کانټی کېږي نه ملاقات کېږي. مونږ اوس دا غواړو مهرباني دې وکړي چې دې مونږ ته دا وخه چې دې بس سر روغ دې مل دې کو ژوند دې دا غو واړو واړو بچی دي مور مې دا او دا غ په پریشانی کې بالکل پراته دي. یارجی دا آزاد ویزا باندې تر د 15 کال نذیر عزی یارجی هغه ولته د ټاټکی مزدوري کوله.
په خبری کانفرنس کې عوامي ورکرز پارټۍ له حکومت غوښتنه وکړه چې په سعودي عرب کې مقیم د پاکستانیانو د دې ستونزو په اړه دي د سعودي عرب د حکومت نه تپوس وکړي. په دې لړ کې د عوامي ورکرز پارټۍ صدر شهاب الدین خټک مشال راډیو ته وویل،
ګورئ جی دا کتاسو کتری وی په ساده الفاظو کې دلته نه چې یو محنت کش کله ځي سعودیا ته یا نور عرب ملکونو ته، نو هغه هلته ځان له کفیل ساتي او داغه چټي او داغه نور څومره مراد چې وي هغه داغه کفیل په لاس کې وي، یعنی کفیل سره هغه غلام وی. نو مونږ په دې جدید دور کې چې دا 2014 کال د نړۍ روان ده دا قسمه اقدامات او دا قسمه سماجی کم تعلق چې ده د محنت کشو دې ته مونږ د جدید غلامی یو شکل وایو او مونږ غندنه کوو.
د عوامي ورکرز پارټۍ د کارکونانو په وینا دوی په دې لړ کې د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د یو لاریون اهتمام هم کړی دی. غلام غوث، مشال رادیو، پېښور.
مشال لريو تاسو ورې د ماسیګر پینځنې مې بچې شوې دي د احمد شاه اعظمي نملند خبرې نه وورو.
د هنګو پولیسو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د غړي فرید خان په وجول کې لاس لرونکي کس نیولی دی. د هنګو د تانی مشر عظمت علي شانن مشال راډیو ته وویل چې له نیول شوي ملزم څخه په دې پیښه کې استعمال شوی ټوپک هم نیولی دی. فرید خان چې د نامعلوم مستوال لخوا پرون ناوخته د خیبر پښتونخوا په هنګو کې په ډز ووژل سو، د ولسمې په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کامیاب شوی او خو وروسته په پاکستان تحریک انصاف کې ګډون کړی. د پاکستان قومي اسمبلی به سبا د دې هیواد د نوي وزیر اعظم ټاکنه کوي. په پاکستان کې د راتلونکي وزیر اعظم لپاره د مسلم لیگ نون لخوا نواز شریف، د پاکستان تحریک انصاف لخوا جاوید هاشمی او د پاکستان پیپلز پارټي لخوا امین فهیم د قومي اسمبلی له سپیکر سره خپل کاغذونه جمع کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وايي پاکستان هڅه کوي چې یو ځل بیا د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ ګوشتي کې پوستې جوړې کړي. د افغانستان لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی نن د مشرانو جرګې او می غونډې ته همدار ازول چې له هغې ورځې چې د سولې هڅې پیل شوې پاکستان په ډاګه مداخله پیل کړې دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي په جلال آباد کې د دوی پر دفتر د تیر اونۍ تر بل درسته خپل ځین نړیوال کارمندان له افغانستانه باسي، خو په کابل کې د دې سازمان د اطلاعات مسول دا نظر څرګنده کړی چې شمیر به څومره وي. د ناتو او ایساف غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن او سبا د بلجیم په برسل ښار کې د افغانستان په اړه خبرې اترې کوي. په کابل کې د ناتو د استازي ویان پر مشال اډیو ته ویل چې په دې ورځنۍ غونډه کې به د نور مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د ورستي پړاو په اړه هم بحث وشي. د هند حکومت په نوې ډلي کې د ټرافیکي پیښ پر مهال د پاکستاني سفارتکار د وهلو ټکول د پیښ د پلټنو ژمنتیا ښودلې ده. د ترکیې به مهمه تجارتي اتحادیه د غیوات په بیلابیلو شهرونو کې د روانو حکومت ضد مظاهرو په ملاتړ کې د دوه ورځو د هړتال اعلان کړی دی او پر حکومت د تری خورولو تور لګولې دي. په استنبول شهر کې نن سهار بیا د ترکیې پولیس او مظاهرچان ترمنځ په داسې حال کې نشته وسوه چې چارواکو په سویلي شهر انتاکیا کې د دوهم مظاهرچي مړینه تایید کړه.
د احمد شاه اعظمي نلند خبرینه تاسو ورې د لوسبه په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوورو چې د پاکستان د زنر وسپانو د اداريو غټه کې سي دي.
مشر کرس پن خپل ادارې کې وایي چې د ایران د بین الاقوامي کمپنۍ لخوا پاکستان کې د توانای بحران د فوري حل لپاره ورکړې شوې وړاندیز ته د توجه ضرورت دی، ځکه چې په دې کې ویل شوې دي چې پاکستان لپاره به په کم نرخ لوی او واړه بجلیګری جوړولې شي. ادارې لیکي چې د ایراني کمپنۍ تر مخه دوی پاکستان ته د 2000 میگاواټ نه زیاته ارزانه بجلی ورکول لپاره تیار دي. او دې لړکی د کمپنۍ مشر حسین باقری دا هم ویلي دي چې د پاکستان د توانای د بحران لا په یوسو میاشتو کې حل کې دی شي. د ادارې په وینا باید چې پاکستان دا معاملې پسندیدګي سره واخلي، ځکه چې نوې حکومت هم د بجلی بحران د ختمون لپاره کلک اراده لري. نو پکار ده چې د پاکستان حکومت د دې وړاندیز نه ګټه پورته کړي او د چا دباو یا فشار په خاطر کې ران نه ولي. جنگ روس پڼ خپل ادارې کې وایي چې ولسمشر آصف علي زرداری د یوې مرکې دوران ویلي دي چې ډرون را غورځول دومره آسان کار نه دی، بلکې د دې وروسته چې کوم حالت پیدا کیدون کې دي هغه په نظر کې ساتل پکار دي. د دې په خبره د ډرون بریدونو لړکی شوی لوزنامه د دل نظر نه رتیره شوی. ادارې زیاتوي چې ولسمشر د جمهوریت سفر په کامیابی هم خوشحالي سرګند کړه او غواړي چې نواز شریف هم د یوسف رضا ګیلانی پرنګ متفق وزیر اعظم جوړ شي. ادارې وایي چې د یو سیاسي ګوند د مشر په هیڅ آصف علي زرداری لا هغه وجوهات لټول پکار دي چې لوجی پیپلز ګوند ماته او خړو. حالانکه دوی بازی کارونه ډیر ښه کړی دي، لکه تلسم آئینی بدلون او صوبای خود مختاری، خو بیا هم په مجموعي توګه دوی له پکار دي چې وګوري خلک د پیپلز ګوند نه ولې خفه دي. اداریا اخیری کې لیکي چې جمهوریت کې دا یو مسلسل عمل دی چې خپل پالیسو او کارکردګو تبا قتل وی او د دې په مسلسل جاج اغستل وی چې داسې اقدامات شي چې ګټه یې ولس ته اورسي او د هغه اقداماتو نه ځان بچ اوساتلې شي چې ورسره ولس د دوی نه بدزنه شي او هم د داسې عمل سره جمهوریت مضبوطیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین رسپانه لیکي په دې رستیو کې په ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان نائب امیر تروجنې رستا په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه بیا خبرې کیږي. بلخو وال سټریټ جرنل رسپانې په 2014 کال کې د نړیوالو جنگي پوځي ځواکونو تر وتلو رستا د افغان پوځ ته حوصله او ښه کارکردګۍ لپاره د دوی سره د هوایي مرستې د ضرورت په اړه مقاله لیکلې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه امیرزاده ناورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي تیره هفته امریکایي ډرون برید چې پکې د تحریک طالبان پاکستان دویم مهم کمانډر ولی الرحمن ووژل شو. په پاکستان کې د ډرون بریدونو د قانونیت په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د ورځپاڼې په خبره امریکا په نړیواله ټولنه کې د نورو ملګرو هیوادونو په شان دغه کاروایي کامیابه وبلله، خو بیا هم د دې تر شا یوه مهمه پوښتنه دا ده چې د مهمو طالب کمانډرانو لکه د بیت الله مسعود او د ولی الرحمن د وژنې باوجود د وسلوالو د پنخ کولو طریقې کېدی شي په پاکستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د وسلوالو د برتی کولو سبب جوړیږي. ورځپاڼه لیکي دغه برید په یو داسې نازک وخت کې مخې ته راغلو چې تحریک طالبان پاکستان د نواز شریف له نوې انتظامیې سره د سولې خبرو اترو ته غاړه ایښې وه. داسې ښکاري چې دغه برید د پاکستان او امریکا د تعلقاتو ضد احساسات بیا راپارولي دي. که څه هم د پاکستان قبایلي سیمو ته د سمې رسایي د نه لرلو له امله د مرګ ژوبلې د کره شمېرې تصدیقول ګران دي، خو د تحقیقاتي خبریالانو د ادارې په خبره په ډرون بریدونو کې لږ تر لږه د 2501 نه واخله تر 3501 پورې کسان وژل شوي دي او دغه کې د 3011 نواخله تر 3014 اتیا پورې ولسی وګړي دي. د مثال په ډول رسپانه د امریکا په ټایم سکوير کې د بمی برید کوشش کوونکی پاکستانی نژاد امریکایي د فیصل شہزاد پاړلې کې چې په عدالتي کاروایی کې د امریکا د پارلمان غړو خلاف د خپل احساساتو لپاره ډرون بریدونه یو مهمه وجه وښودله. ګارډین لیکي کسه هم بارک اوباما د جورج ډبلیو بوش د انتظامیه د پالیسو نه ځان د لری ساتلو په لړ کې هر ممکن کوشش کړي، خو بیا هم نوموړي د ډرون بریدونو ملاتړ ته دوام ورکړ چې په دې وروستیو کې په سوشل میډیا د ډرون بریدونو د استعمال په دفاع کې خبرې وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د 2014 د ټاکل شوي وخت سره سم د امریکا جنگي رول په ختمېدو دی. په دې لړ کې میډیا داسې رپورټونه خپاره کړي دي چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو د هلیکاپټرو د مرستې په غیر موجودګۍ کې به د افغان ځواکونو حوصلې او جنگي موثریت سخت اغیزمن شي. ورځپاڼه لیکي دغه اندازې په ثابتېدو دي. رسپانه لیکي په راتلونکي کې که د افغان ځمکني ځواکونو د نظام په اړه اندازې یو طرف ته کېښودل شي، نو کېدی شي تقریبا په 500 ډیویژنونو کې په هر یو کې به تقریبا 40 الوتکې وي، چې په پای کې به په مجموعي توګه د نیټو تقریبا 40 الوتکې د افغان پوځونو د ملاتړ د رول لپاره موجودې وي. دا به تر هغه وي تر څو افغانان د دې متبادل صلاحیت ونه لري. رسپانه لیکي کچره په دې کچه د دوی مرسته ونه شي، نو افغان پوځ به له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. رسپانه تیر کال په پوځي کنډکونو کې د ناکامۍ طرف ته په اشاره کولو سره وایي چې کېدی شي په دې سره په 13-12 کلونو کې د امریکا ځانی او مالی نقصان بیکاره لاړ شي، نو ځکه ورځپاڼه د افغان ځواکونو مناسبه هوایي مرسته نه کول یوه غیر معقوله خبره بولي.
فارن پالیسی لیکي باید امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره د خبرو په وخت د پښتنو مشرانو باور ترلاسه کړي او له اسنامې د پښتونولۍ د اصولو مطابق کړي، ځکه چې پښتانه په خپله خبره کلکه ولاړ وي او په بل صورت کې شوې معاهدې به څه نتیجې مخې ته رانه وړي. د دغې مقالې مهمې برخې د فرخنده وزیر نه اورو.
امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي د طالبانو بیان په دې وروستیو کې دا اول حکومت چونکې د ډرون بریدونو په ودرولو کې ناکامه شوی، نو ځکه دوی د حکومت سره د څه قسمه خبرو کولو نه انکار کوي او په اسلام آباد کې د نوي حکومت لپاره به دا خبره یو مهم سوال وي چې آیا دوی به د واشنگټن سره د ډرون حملو د ودرولو په اړه څه خبرې وکړي او کنه. مجله لیکي په تیرو کلونو کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پالیسی په ډیرو پیسو او عسکرو جوړه وه، چې پکې تر 1,00,000 پورې امریکایي عسکر او 100 بلیونه امریکایي ډالر د کال شامل دي، خو بیا یې هم نتیجه هغسې مخې ته نه راځي څنګه چې شوی وې. خو اوس پوښتنه دا هم ده چې کله به د 2014 کال وروسته د امریکایي عسکرو شمېره 3000 وي او د دغه هیواد لپاره به بجټ هم کم وي، نو آیا په دغه کم بجټ کې به امریکا خپل هدف حاصل کړي او کنه د جوړجاړي په تګلاره به عمل وکړي؟ فارن پالیسی لیکي هغه افغانستان چې په اړه مونږ اوریدلی وو اوس یوازې په خیالونو کې هغه شان دی. سمکني حقایق خای په دغه ځمکه اوس دوستي خرڅې دی شي، عزت قبضه کې دی شي او حتی چې ډېر کلک وعده او لوزونه ماتې دی او بیا روغې دی شي. اوس باید امریکا دې ته وګوري چې څنګه به د طالبانو سره خبرې کوي او لوزنامې به څنګه د کامیابۍ اړخ ته بوزي. د پښتنو لوز نه بدلیږي، خو دا چې دواړه خواوې به په یوه خبره رضا شي، لاسونه به یو بل لور کړي او بیا به کله هم د یو بل سره نه ملاویږي. لکه څنګه چې ته په امریکا کې یو کور یا یو گاډی د بینک په ذریعه واخلي، لوزنامه له اصلي کړي او هر څه سم روان وي. دا ځکه چې هلته ستا په نظام باور وي، عدالتونه وي، پولیس وي، خو د پښتنو په سیمو کې په حکومت داسې باور نشته. دغلته خلک په پښتونولۍ باور ساتي او د طالبانو سره د لوزنامو د کامیابولو لپاره به امریکا ته د پښتنو د کلتور په نظر کې ساتل ضروري وي.
الجزیره ټلی ویژن په خپل یو رپورت کې وایي د هند ځینې خارونه داسې دي چې په زرګونه افغانان د زده کړو لپاره خپل اړخته مایله کوي. رپورت لیکي د اوسېدو د کمې خرچې، سکالرشپ او د کلتوري او شانوالي له وجې افغانان په هند کې زده کړې کول غواړي. د رپورت نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته اورو. الجزیره ټلی ویژن په خپل یو رپورت کې لیکي د هند نیو دیلی، ممبئی، پونه، بنگلور او بوبنسوار داسې ښارونه دي چې په زرګونه افغانان د زده کړو لپاره خپل اړخته راکاږي. د هند لپاره د افغانستان سفیره شاهده محمد ابدالي وایي خوشه 15,000 افغان زده کوونکي د وخت په هند کې دي چې پکې تقریبا 300 ښځې دي. الجزیره د یو افغان زده کوونکي عارف احمدي لخلي وایي چې د اوسېدو د کمې خرچې، سکالرشپ او د هند ژبې او کلتور سره نږدېوالی د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ ښه اړیکې، ویزې په اسانه اغېز تل او په کلاسونو کې د انګلیش ژبې د ویلو له وجې افغانان په هند کې زده کړې کول غواړي. عارف احمدي په جنوبي دلی کې لاجپت نگر بازار کې د افغانانو د یوې بکرۍ په اړه وایي دغه سیمې ته دوی افغان نگر وایي او هر یو تن چې د افغانستان نه هند ته لاړ شي نو دا ورته معلومه وي چې دغه ځای ته تلل پکار دي. احمدي زیاتوي هغه کسان چې امریکا او اروپا ته به د زده کړو لپاره تللی شو ځینې پکې اوس ازبکستان، تاجکستان او ترکیې ته ځي. پاکستان او ایران هم یو وخت کې د افغانانو د زده کړو لپاره غټ ځایونه وو خو اوس هلته حالات داسې نه دي. الجزیره ټلی ویژن زیاتوي د کلتوري اړیکو لپاره د هند کونسل یا انډین کونسل فار کلچر ریلیشنز هر کال 2,350 نړیوال زده کوونکو ته سکالرشپ ورکوي. په دې کې د ټولو زیاتې د افغانانو لپاره دي چې 615 دي. د کلتوري اړیکو لپاره د هند کونسل مشر سریش کمار گوئل وایي افغانستان اوس د ترهګرۍ او د ولسي جګړې په شان د مختلفو تکلیفونو نه راوځي. دوی ته د خپل اقتصاد ښه کولو لپاره خپلو ملازمینو ته د زده کړې او روزنې ورکولو زیات ضرورت دی. احمد رشید منګړی چې په هند کې زده کړې کوي وایي دته په هند کې چې کومه ستونزه زیاته مخې ته راځي هغه ده چې ځینې خلک د افغانانو په اړه داسې فکر کوي چې ګنې دي ترهګر دي او دا خبره رشید منګړی ډېر خفه کوي. احمد رشید منګړی زیاتوي افغان زده کوونکو ته بعضې وخت خلک په کرایه کمرې هم نه ورکوي. د الجزیره ټلی ویژن په دغه رپورټ کې راغلي هند د زده کړو لپاره ایهوریان په شان ځینې افغان ښځې هم خپل اړخته مایله کوي. ایهوریان چې نه غوښتل پوره نوم یې په ډاګه شي وایي د هغې مور پلار هند ته په تللو کې د دې ډېرې مرستې کړي خو ټولې جنکې دومره خوشقسمته نه وي. ایهوریان چې 26 ده او د پونه پوهنتون نه یې په زوالوجي کې ماسټرز یا 14 کړي وایي که د کورنۍ مرسته چا سره وي نو په کلتوري توګه دا زیاته د منلو وړ ده چې په بهر ملکونو کې زده کړې ترلاسه شي. ایهوریان وایي د جنکو تعلیم د طالبانو په وخت کې زیات زیانمن شوی وو. کله به چې جنکو ته پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه وه او برکې به یې ورته په سره ولې. خو اوس هر څه بدلېږي. ځینې کورنۍ خپلې لوڼه د زده کړو او کار لپاره بهر ملکونو ته لیږي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله بدې چې سکول مو او سبق
چې موږ بالي ورځ راوتي موږ باجه ول بیرته دی لیدل
چې د کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېرې نری نری ښځې را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
مشال لیډیو تاسو سره اوس بلار شو افغانستان ته. د افغانستان د پکتیا په سمکنو ولسوالۍ کې 13 ځانمرګي برید شوی چې په پایله کې 15 تنو ته مرګ ژوبله اړولې وه. دا چې د پیښې نور جزئیات څه دي له سیمې زموږ همکار رپورټ لري چې په پیښه کې د یو تن د ټپي د یو ماشوم چې ټپي شوی دی دغه په غږ پیلېږي.
بیار کې سره ونه مګنه یو خپل امریکایان وو هغه نه یو پوری په سره کې ته پوری په او دي کې
دا د خوانزي د ماشوم زده کوون کې غږ و چې 13 ورځې ولسنی می بجې د پکتیا څمکنه ولسوالۍ لیسې څخه د رخصتې پر مال خپل کور ته روان وو خو تقدیر یې پل بدل کړ. د ځانمر ګبرید له وجې پر وجود د لګیدلو چرو د ټپونو له امله پر روغتون کې بستر وو. یوازې د دغه ماشوم پر سر، بدن، پښو او لاسونو سپینې په وینو لړلې پټۍ نه وې تاو شوې، بلکې د سیمې ګڼ عام کسان د یاد ځانمرګې د برید په پایله کې روغتون ته راوړل شوي وو. دغو ټپي شویو کسانو چې ډېر د ټپونو له وجې په سختۍ خبرې کولې بیا هم د یاد برید په اړه خپل نظر په دې ډول څرګنداوه.
شایوان اوسه په بره په لاره به شکل روغه که موټر روغه دراشه بیا په ځون خبر نه د کیته بوت شوم په ځونه په دره دا دره کوم ملاو بهرانيان په کیچره نه وروته زای کوزی کوټی نه وروتم دا سره غړ چا دوی وسره ورسې د زای سره غړ چا روغم دا ځکه دمشه دا ملکیون نه دي ځون په ځون خبر نه وټله د هرم بیا کو باندې ټول تال شو چې دمشه بیا په ځونه په دره زخ په لا په ځونه خبر خو چې څوک افغانستان دغه نه ولېړنګوي بربندوي یا الله پروردګور دې ترای ته ورخ ولای میګا غونستون کی بیرخ کی نو میکچو یو دا داول پخ چې کی خدای دې خونه کې د غار غاو ته جوړ کې لکه خلکو ته جوړ کې غریب خلکو ته د غار کم غاو خپل خپل کور کې ته جوړ کی دا داري بم خونه کې خلاص کې خپل کور کې خلاص کې
مونوم جاوید د څنګه اندغه ولسواله د ستر کلی وسیدون کا دا په خزی کله کې دا زو په هوټل کې ما هوټل مو زه په دروازه کې واتم نور پاته مو ته ونه لګی دا همخ همخ امریکایون روان بس یو تور ګار چون ته پاته مو ته ونه لګی
دا څنګه ولسواله ولسوال سالم احمد احساس وای د 13 ورځې د ځانمر کې بریډ مرګ جوبل شمیره ډیر شتنو تلوړ شو
چې په مرسکل د بم چادله پاکي پنځه کسا امریکایان زخمیان دي او کس مرده دا ته کسا ملکی وګړي شهیدان درو چې یو کې پنځه کسان متالمین دي او یو د محلي پولیس سرګروپ ده او د دې سره سره دوه کس نور ملکی کسان دي او په زمر کې سره شپږ کسان نور ملکی وګړي زخمیان دي
د دې پیښې مسولیت تر دې مال کومي وسلوالې ډلې نه دایمنل او نه دی ویل شوی چې په دې پیښې کې څوک هدف وو
د افغانستان د پکتیا د ځانمرګي برید حال تاسو اوریدو اوس په یو بل ریپورت ورو وفاقي حکومت په تورخم پوله د ترانسپورت یو اعلی معیار ټرمینل او تجارتی اډو جوړولو پریکړه کړې ده خو بیا د هوګا خېلو کمی مشران وایي چې باید دوی د اول په اعتماد کې واغستل شي او لږ وروسته دی په دغه سیمه کې کارونه شروع کړل شي په دې اړه نور تفصیل د سیمه نه د مشال لیډیو د خبريال پر ریپورت کې اورو
د خیبر پولیټیکل انتظامی په وینا وفاقي حکومت د پوز او پولیټیکل چارواکو په مرسته په تورخم پوله د اعلی معیار ترانسپورت ټرمینل او تجارتی اډو جوړولو تابعیا کړي ده خو بیا د خوګخیل کام مشران وای چې تورخم د دوی مشترکه جایداد دی او باید اول دوی په اعتماد کې واخستل شي او له هغې وروسته پرې دلته کار شروع کړي شي دوی وای چې له دې مخکې هم چې نېشنل های وی اتارټي دلته کومي اډې جوړې کړې وي نو دوی سره پری سلام مشوره کړي وا خدا زل چې دلته کوم کارونه په تورخم کې کیږي نو دوی نه پکې چا پختنه نه دکړي دوی وای چې چارواکو له پکار دی چې مونږ ته اول دغه منسوبه په ډاګه کړي او د زمکو د ماویزي او د ټرمینل او تجارتی اډو د آمدن د برخې په اړه هم را سره خبرې ترې خلاص کړي په دې حق له د خوګخیل کمی جرګي یو غړی عظمت غرنۍ مشال ریډیو ته وای
آرمی یا پولیټیکل انتظامیه یا کومینور ادارې هغه دلته یو ټرمینل غواړي کارګو ټرمینل چې په هغه کې به مثلا د غټ ټرکونه یا لاری چې دی دا به پکې ودرېږي او زیرا زیبا د زمونږ په مشترکه کمی جایداد کې جوړیږي زمونږ ترقیاتی کارونو مخالفت نکړو خو ولې زمونږ خوګخیل کام په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی باید دا زمونږ سره کینی او مونږ خپل ایجنډا وړاندې کړ بیا به مونږ کام په خپل منځ کې سره کینو کشران مشران او دغه یو ښه حل به راوباسو
او د خوګخیل کام یو مشر تاج الدین شنواره وای چې دوی پولیټیکل چارواکو ته په دې حق لا یو عریضه هم ورکړې ده خو تر دې د مې ورته څه جواب نه دی ورکړای او باید دوی سره دې رابطه وکړای شي
زموږ پټکلې لا یو درخواست کومي ورکړای خو هیڅ سره دې عمل امخه ته ظاهر نشو زموږ سره رابطه وشي او چې زموږ اعتماد کې وخت د اعتماد نه دا مطلب دی چې کوم مفاد چي دي چې دا یو مخصوص طبقه لا نشي د خوګخیل کوم لار شي
او د خوګخیل کام یو بل مشر حاجی دادل د تورخم د زمکی او ټرمینل جوړولو د ستونزې په اړه وای
مهرباني او کړی چې نن نالي کوم کار شي چې خوګخیل ټول مشران او کسان کی خبري
د خوګخیل کام د مشرانو د دغه غوښتنې او اندېښنو په حق له مشکله د خیبر جنسي د لنډی کوتل تحصیل مرستيال پولیټیکل ایجنټ ډاکټر عظمت وزیر سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې دا د وفاقي حکومت یو لوی منسوبه ده او په دستي توګه ټول جزئیات نشو پډاګه کولای خو مونږ به ضرور په دې حق لا د خوګخیل کام مشران په اعتماد کې اخلو او هڅه کوو چې دغه منسوبې نه د نورو ادارو په شان دوی ته هم ګټه ترلاسه شي
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د کمیونټي سکولونو استادانو د نوې راتلونکي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی مسلې د حل کړي ګني د حالاتو ذمہوار به وفاقي حکومت پخپلوي د قبایلی سیمو استادانو د مسلو په اړه د اسلام آباد نه د ریاض موسخیل د ریپورت اورو
قبائلی سیمو کے کارکون کی دا کمیونٹی اسکولوں استاذانو دا مسلم لیگ نن پراتلون کی حکومت حق کڑے دے چې دا 13-12 کالو راسے دا قبائلی سیمو معشومان تاز دکڑے ورخائی خو نہ ورتا تنخواہ په وخت ملاویگی او نه د مستقبل سے پتہ لگی. دغه لڑکے مشال ریڈیو سره د خبرو په وخت یو استاد صادق احمد وے چې د دوی معاملہ د وفاق او صوبے ترمیان زنخطے دا او ټول زور یې دوی ترسی دی وای. سمل جان افریدی وای د قبایلی اولس او سیمه د امنیت او ترقی په خاطر د خپل سر په بدل وړو ته د علم رڼا رسوي خو حکومت سره د دې هیڅ قدر نشتا. د زیاته کړه
مونږ هغه مطالبه په قانوني توګه باندې حل نکړی شي مونږ له خپل تنخواه رو نه کړی دا د 10-12 سال چې مونږ کوم سرویس ته دای ریګولرایز نکړو زر تر زر نو مونږ کې دای شي ټول فاټه استادان دا استعفو ورکو چې په فاټه کې څومره ماشومان دي د موجوده حکومت به زموږ ور وي خو چې څومره په من کې سرګرمه کې ملوث شي د دغه زموږ هم دغه فاټه سیکرټریټ او فیډرل ګورنمنت.
مشال ریډیو چې کله د کمیونټی سکولونو استادانو معاملات د مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا د صدر او پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاه په وړاندې کې خو نو دوی چې د خپل ګوند مشروعاله په نوټس کې به دا خبره ضرور راولي. پیر صابر شاه وایي
به دا وایم چې دې ته په وخت باندې تنخواګانې هم لاليږي او دې چې کوم دا کوم یو عظیم مشن باندې دی لګیا دي او په فاټه په دور دراز علاقو کې تعلیم لپاره کوم خدمات ورکوي چې دا دي بالکل په ډېر ښه طریقې سره دي خپل دا فرایض چې کوم دي دوی پوره کولو قابل شي او زه به د خپل قیادت په نوټس کې هم دا شعر اولم دې ته خصوصي توجه ورکړي.
د فاټه سیکرټریټ د شمیرې تر مخه دا وخت د کمیونټ سکولونو استادانو شمیرا د 1900 نه زیاته ده څوک چې د اتیا سره نه زیاتو ماشومانو ته زده کړې ورخایي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
پښتانه او نړیوال
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړي خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
په ملکن کې د هنري هلو ځلو د خکولو لپاره یو نوی تنظیم جوړ شوی. دغه ادبي او هنري تنظیم د ملکن آرټس پروډکشن نوم ورته ورکړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسرار اتل په ریپورت کې اورو.
په 1300 کې ک ترهګرې د ملکند د سیمې رنگونو خایستونه مړاوي کړل نو د عمومي ژوند ترڅنګ ادب او هنر هم اغیزمن کړو. تر دې چې د هنرمندانو لپاره د غلط ژوند کول هم ګرانو. د ملکند د سیمې د هنر ژوندۍ ساتلو او د هنرمندانو د صلاحیتونو کارولو لپاره د ملکند آرټس پروډکشن په نوم یو تنظیم د مرستيال لیکوال بټخېل په مرسته جوړ کړی شو چې 13 ورځې لومړی غونډه په بټخېل کې ترسره شو. یاد دستور کې یو شمېر هنرمندانو لیکوالانو او عمومي خلکو گډونو کو د ملکن آرٹس پروڈکشن دو جوړولو پر اهمیت د یاد ټولنه مشر خالد خان مشال ریډیو ته وای.
نن زمونږه هله برداریو شو ملکن آرٹس پروڈکشن مطلب چې کوم دی هغه د دې علاقې فنکارانو ته توجه ورکول دی. واغول یو اپس کولا وهل چې یاره هغه راځي او کله چا په لکه سیاره تره هي چې دا غې د ازونه د یاره تره وز یو خپل ټیلنټ مونږ ته وخه یو مونږ ولا کوشش وکړو چې یاره سونه رانه کیږي چې هغه مرسته وسرو.
د ملکن آرٹس پروڈکشن د مرستيال ادبي تنظیم ملغړی اقبال شاکر مشال ریډیو ته وای چې د دوی وازینه مقصد د هنر او هنرمندانو روزنه او د داسې غونډو د لارې د امن پیغام خورول دي.
د فنکاران د موسیقاران د سندرغاړي د مختلف هنرمندان هارمونیم غږون کې دي تبلغ غږون کې دي رباب غږون کې دي سیتار غږون کې دي ډیر خخ فنکاران پکې شامل دي. عقیده تنظیم مونږ جوړ کو مونږ دا غواړو چې د ثقافت نه او د کلچر نه بغیر یو قام ترقی نشي کولای. امن هم په داسې حالاتو کې
راځي چې کله داغي ثقافت په تودوالي سره او مثبت انداز سره مخ وړاندې رواني.
د 400 سره تعلق لرونکو د ټي وي سټیج او رادیو تکړه کارکونکو جانګیر عادل د ملکان آرټس پروډکشن په ضرورت او یاد غونډه پر اهمیت مشال ریډیو ته وایي.
دا یو ډېر ښه قدم دی. په تور تیارو کې دا د رڼا یو مشال دی. ثقافت سره ډېر تړلي ملګري په پیښور کې دي چې دوی اخی سره رابطي وکړي او د خپل تنظیم دلته چې کم دي نو دا مخ وړاندې بوزي، ځکه چې دا یو ډېره ښایسته سیمه ده. ښایسته ښایسته خلک هم دي او ښایسته ښایسته فنکاران ټول عمر د دې سیمې نه اوتی دي.
د بټخیل سره تعلق لرونکي لیکوال او سماجي کارکونکي بختیروان عمرخیل مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې ملکان ډېر زوړ ادبي او هنري تاریخ لري او د پاکستان له جوړېدو وړاندې به هم دغلته سټیج ډرامې وړاندې کولای شوي.
زمونږ هغه مشران اوس هم ژوندي دي چې هغوی خبرې کوي چې یاره مونږ به په داسې وختونو کې، یعنی په دې حالاتو کې، په هغه زمانو کې، دا تقریبا 47-48 په دغه ورځو کې هم چې کوم دی دلته یو ډرامه شوې وه، دلته به فلمونه جوړېدل. دا خلک چې کوم دي نو د دې خبرو نه ډېر واقف دي، دې ته ډېر په درانه هم ګوري او ډېر اثر یې هم اخلي.
د بټخیلې اوسیدونکي یو تن ځوان هنرمند وایي چې د هنرمندانو لپاره په دولتي کچ هیڅ داسې اداره نشته چې دوی اوروزی او پاملرنه وکړي.
زه اسلم سالک بټخیلې سره تعلق ساتم. د دې علاقې کم هنرمندان او کم ملګري وو چې د دې فن سره تعلق ساتلو، هغه د پاره داسې صحیح اکیډمي داسې صحیح اداره دلته کې نه وه چې هغه د خپل فن اظهار کړی وي. ان شاء الله ملکان آرټس پروډکشن مدغ ملګرو لا خپوره لاس ورکړي.
د ملکان آرټس پروډکشن په یاد دستور کې د ناستو سلګونو لیدونکو لپاره د مقامي هنرمندانو لخوا په سټیج خاکي او موسیقي هم وړاندې کړی شو. پام کې د نیو دا چې په ملکن سیمه کې د تیرې بدمنۍ له امله د وسلوالو لخوا یو شمیر هنرمندان وجل شوي، نو ډېر په کورونو پرېښودو د مسافرې ژوند ته مجبوره کړی شوي. د ملکن آرټس پروډکشن په وینا اوس چې سیمه کې امن دی، دوی غواړي چې د ادب او هنر دغه سفر روانو ساتي او د سیمې په ودانۍ کې او د مقامی هنرمندانو په روزنه خپلې ذمهواري ترسره کړي. اسرار تل مشال رادیو بټخیلا ملکن ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تاثر ہے. اس بعد خبرونے پا آخر کی یو زل بیاد احمد شاہ آزمین لند خبرونا وورو.
د هنګو پولیسو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د غړي فرید خان په وجول کې لاس لرونکي کس نیولې دي. د هنګو د تاڼې مشر عظمت علي شانن مشال رادیو ته وویل چې له نیول شوي ملزم څخه په دې پیښه کې استعمال شوې وسله هم نیولې ده. فرید خان چې د نامعلوم وسلوال لخوا پرون ناوخته د خیبر پښتونخوا په هنګو کې په ډزو وژل شو، د ولسمې په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کامیاب شوی و، خو وروسته یې په پاکستان تحریک انصاف کې ګډون کړی و. د پاکستان قومي اسمبلی به سبا د دې هیواد د نوي وزیر اعظم ټاکنه کوي. په پاکستان کې د راتلونکي وزیر اعظم لپاره د مسلم لیگ نون لخوا نواز شریف، د پاکستان تحریک انصاف لخوا جاوید هاشمی او د پاکستان پیپلز پارټي لخوا امین فهیم د قومي اسمبلی له سپیکر سره خپل کاغذونه جمع کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وايي پاکستان هڅه کوي چې یو ځل بیا د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ ګوشتي کې پوستې جوړې کړي. د افغانستان لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته همدار از ویل، له هغې وروسته چې د سولې هڅې پیل شوي پاکستان په ډاګه مداخله پیل کړې دي. د ناتو او اساف غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو نن او سبا د بلجیم په برسل ښار کې د افغانستان په اړه خبرې اترې کوي. د هند حکومت په نوي ډلي کې د ټرافیکي پیښ پر مهال د پاکستاني سفارتکار د وهلو ټکول د پیښ د پلټنو ژمنتیا ښودلې ده. د پاکستان سرکاري راډیو تر مخه د هند بهرنی چارو د وزارت سیکرټري د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت سیکرټري جلیل آباد جیلانی ته د ټلیفون له لارې ویل چې ګرام کسانی ولسوي او د پیښ پلټنې روانې دي. د ترکیې یوه مهمه تجارتي اتحادیه د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د روانو حکومت ضد مظاهرو په ملاتړ کې د دوه ورځو د هړتال اعلان کړی دی او پر حکومت یې د طرحې خورولو تور لګولی دی. په اسمبول ښار کې نن سهار بیا ترکی پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په داسې حال کې نښته وسو چې چارواکو په سویلي ښار انتاکیا کې د دوهم مظاهرچي مړینه تایید کړه. او د امریکا حکومت پرون د ایران د اټومي پروګرام له وجې پر دې هیواد د فشار زیاتولو په مقصد نوي بندیزونه اعلان کړل.
او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوه. تاسو په دې سپو د مخام د شپږ بجو نه وروسته د وایس اف امریکا دیواری ریډیو خبرونه هم اوریدلی شي. هم دې سره زاني ساجمل احمد شاه اعظمي او تکنیکی همکار علي محمود ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.